احمد شبریم هر کلی مکوم
ایو ورز بداس شی خبر چی گلمان شهید دلروبر پشتون افغان
دا سچی رڑی مچلی د دې کینیډی ربرخه د گلمن وزیر هنری حڅو ته ځانګړی شویره
ما چې کله د گلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سرګې به مې راډه کې سوې بیا به مې څو دقیقې پریښودو بیا به مې بیا شروع وکړه بیا به مې سترګې راډه کې سوې
گلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو
اخلی په تندې باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعري یې کړې
دغه تفکر چې ملنګ جان لرو هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو نورستانی شاعر کشتون یار ومړ
نام پرتوم ته تنګ بوی لا په پرتوم ته تنګ بوی
زما موجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نه يم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونې د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو پو ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ ټپی کړ خلکو روغتون ته انتقال کړ ډله ډله ولسته د پښتني تورغی دعاوی ورته وکړې خو د جولای په یوه سمه د مړینې خبر خپور شو ل اسلام آباد د رسمک تر ستخیل کلی پوری د ګلمن د جنازې ته ترنوی لپاره دومره ولس راوتلې وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وی راغون شي د غویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی
اخلی په تندې باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لا کزاره والو ته ل زخم لکه ور ل لا لزاره ونی صدا غشه تلیندې زمواره اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټ کې خاوره د دل پر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا چو بهار رنگ و کرنگونه چو بهار سپاتن اس کشولا تاو کلا اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړ راغه د تا غاړ تل دار یم ين ساقي زړه چاو دن نه بر کې نه وا داز مغ مجنون دی مجنون نه بر کې نه وا مست آزادی نارا کفن که وی سارا ماوی کزه لالم خوزه بیر تر آغلم یارا دا چگه دی غبرگشی دا تارو که روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
پله ګلمن په خپل ژوند کې په هیده چې د دې ویربه ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپګو خويندو کښلې ورور یا
ګلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پښکوي کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماتوي داس شی خبر چې ګلمان شهید دلربر پښتون افغان لسرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شیر آزادی رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو له ختن کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان یې پوران شو دلو ی افغانستان ارمان پورا نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موري بورا خوري ورارا خڅ کندا موري بورا خوري ورارا خڅ کندا زلمی تو بلدی مسکن کډ وکړه پسروح کو فیضی ناس تغم تالا کړه پسروح کو فیضی ناس تغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن کډ وکړه چګلمن لدی گلشن کډ وکړه
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شته لاسونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زورت ګورم وسمه د خدای په چارو نه رسیمینه دا افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر وی غړی فهمی دانش بیا ته ګلمن په ویر کې په خپل لنډی ویلی او سمسمه کړی دی
ګلمن شهید شو پات نشو سب پر هر زړګی تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تور خاورو باندې وان یارا زبدې قبر ته تر کوما ناست یما تر کوما ناست یما هسته په ټول ملت خاورې شو خاورې دې ټولې ست پر قبانو شیمینا پر قبانو شیمینا سماد وطن ارمان پوران شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گلمند پختنو د سر تاج و ننی زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمند زړه ارمان پوران شو لارمانو نا تک تل گئی بتور لا توڑینا تور لا توڑینا او په بلتانی ماشمان نژاړ یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بلتان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پا غم نتا دد پا غم کی طول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندی غم جن کلم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دید دب رقیبانو شیمینا او رقیبانو شیمینا موسیقی
داخلي دانش پلانډیو کې وداوا چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي، او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی، وایي په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور، قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوسي ټریننګ یا داسې څه هم نه ولیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه. د دا له دله چا زده کړې وو؟ دا له کومه اخیستې وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموما میړانې ته پیژندل کېږي، له دې متاثره وه. ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدل کېږي. او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته ویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنې قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو. هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانی لپاره ایښی و. ما دغه سي مسایل په تاریخ کې لوستي و چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وي، یاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل. او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کېږي. او اوس وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راویښ کړل. ګیلمن سره له دې یو شاعر شخصیت و، یو مبارز افغان فکر او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستی و. هغه څوک چې له هیواده، له افغانستانه ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه له فکرونه نشي بیلولای. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساساتو ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ. او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمې دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغله خپل تاریخ ته تومتی به شما، او که د بدن وینه مې تو یې شو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی به شما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دے دلر اوپر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پر دے چچی سوری او کما جانان شهید دے دلر اوپر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دلر اوپر پختو ول سیو قهرمان شهید دے زاد خړ پړا سغم گی ما خام دے ول فزاد خړ پړا سغم گی ما خام دے نن د وطن وې نن د وطن د مالالې پیغلې پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غام دے. د پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. د پوهیده شعر کې وای،
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سی په چلول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پیژنې، چیرې یو اورڅ خو د زماشن کې خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا می د تورو زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو ادوې کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زه ډډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته یې زما د مخ سور خلاله یا بیا دې منه ما هر یو شعر او شاعری لاله یا، ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل. زړه خو مې نه کېدو, په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیونې دستا ګیله په ځای ده, زه یې منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده. دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی, دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی. هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم, پښتون یم خیاره درومي, قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي. څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي, ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي. چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي, هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي. چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي, د زلمی ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي. هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي, هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي. نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم, په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد به راشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو. خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره دی, هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي, مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي, مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي, بیا یې په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم. خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نوی نوی درد او دغه وینم دی وطن مایوسی, په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. ښوونځي یې جوړ کړل, اخبارونه یې چاپ کړل, مجلې را وایستې, یوه ډله یې منسجمه او منظمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس د غم فکر جنو کسانو خپل کړ. په دوی کې یو هم ملنګ جان دی, د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون. په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نامغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای, باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې, نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله, ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله, او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او زالو غیږ ته پناه وروړه او هغه وکارول, نو ګیلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندې کړل. او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي, مفکوره یوه ده, د دغه یوویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه, لکه دا د ترهګرۍ لفظ د ډېر وکارو, نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د په دغه نظمونو کې راښکاري, دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده, هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چیرته ورته وکتل شي, ملنګ جان لا پایله هم شعرونه ویل, عشق شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل. خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شو, لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه, بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کړي. لیکن ګیلمن داسې ښکاري چې د لا پایله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړې ولته خاپوړي کړي چې کیسې نشته, یعنی هغه دودیزي کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا او هغه د ټاپو سره آشنا او هغه د ساز او سرود سره آشنا. مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټاپور و, دا ټول سره د آشنا او هغه په خټه شاعر. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلای, ګلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، د هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخل کړي، د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغې میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا دغه پیغام سره ګډه ده. بل د عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه راځو کړی شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی نو ملنګ جان زده کړی نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوست زده کړ. ده چې دی ده تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی ده، او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي، او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آسمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شروعونه ویل، سیاست هغه حاکم وو، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات په ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال، دا زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو عادي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنې دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلې دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و، د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلې غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایا، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان وه، بیا یعنې د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، وسم خلق په کورونو مجلسونو په خادو کې داغه چاربیت توسم خلق وګدي ځکه هغه کې ام معلومات او ام پند او ام خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکول یو وسیله هغه و هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غدې راځوندې شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښې مصر تکراریږي اوس د میډیا دا ور ده او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو چپو لاري سیمه به خبره ولا خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځوان مرګ ګلمن د ام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادی دغه سې شعرونه ویله ویله کدا وسم چې زموږ تاسو په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دو په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و او ام دې سره وسیله و زرې د ترنړیوالو پر د غو راساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې یو اندر چې خود ګلمن دغه شیرونه چي دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن صاحب کچرته د شیر د نقل لپاره ورته وګورو کیدیش چې څوک وایي چې د ګلمن دغه شیر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شیر کې فرزن د شواری خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا چې صداقت او چې نه رسیدل په دې شیرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه د کی شاعری کومه ده د کی احساسات دي جذبات دي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي وس شاید دا خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر په دې کې د ورسره مګا فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته او مګا پیغام رسول د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظمونه کوي په ولسی سب کې د موسیقي چې دا د ځان پر الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه او همدارنګه د دې د وزن په خیال کې نه دوی د هنګواري او د موسیقي په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي نو کومک دا د موسیقي له کورن نه کله وباسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن لمخې نیمګړتیا لري د قافیوي جوړښتونو لمخې هم نیمګړتیا لري هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه یا ټنګ ټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ده لري دا مثلا د تخیل شاعري نه ده دا دې کې تخیل دې خې کمزور دی لا په کې ډېر کم وی یا په نشتی ستاب دی مګر دا یوازې د جذبات او د فکر در رسولو دی وسیلې شاعری ده
او د صدق شاعری ده صداقت چې دی وای چې حد نه لري
او د صداقت
سپیشلتیا چې ګلمن وای دومره غمجن یم چې حد نه لري دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپیشلی زړه غږ دی چې هغه عام وجبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه تلار کوي کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي دا نو هغه نهایی دی یو انسان هغه وروسته کوخخ دی چې دا کړه ده او 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 یو حد ته رسیدل مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب د پولو باندې وخته ده زګه وی و چې دا هیڅ شې نور حد نه لري
ارڅ چور زیات شو بس کوم او بس دزړه لته ویلې دي ډېر مننه اسمو سر کورودان
ستاپ بل تون تمره غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستاپ بل تون تمره غم جن یا ما چ حد نلری
لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لڑی گئی دردن ید دن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علی خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له امله د یو شپې ته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوری نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخي ماهر ډګروال شیر د علی خان غږ دی چې د پلار لار خوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایي. زما مهربان پیارا تا ما تا لارخونه وکړه هو تا ما تا درناګانو ویلم حاصلولو لارخونه وکړه زما مهربان پیارا تا ما تا په تور شپو کې درنا زیر راکړ او تاراتا په تور شپو کې روخانه او زلیدون کې مشل راکړ ستا په لارخونه می په تور تیارو کې لارو مندله زما مهربان پلارا تا زه د غفلت له خوب راویخ کړم ای مهربان پلارا دا ټول ستا لارخونه وی چې روخانه او لګولونو ډک لار می مندله ای مهربان پلارا ای مهربان پلارا د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ درې چلام خونځي کې داخل شو
اسلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملې کی کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پونتون او حربی پونتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پونتون په سطح هم د غرشته کې تعیني تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترين مدالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هواد څخه افغانستان ته راوړي ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر له خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعیني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاوري او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وجنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولي او تعلیم ته هڅول
کله چې په خاني نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوس نورستان ته لاړ وي امدلته مړکیګم امدلته باید دفن شم وطن سره بین نهایت مين لرل هر مزدیګر به سپینګرو سره په ګودر کې بناسو مجلس وکاو
ان نورستاني کلچر فرهنګ سره بی نهایت مین محبت لرل په ټول نورستان کې ځوانان سره کې ناسته سپینګیرو سره کې ناسته ټول عمر نورستاني ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخ ناروغي لامل په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاغ په سر رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو شیردالی خان نور شیرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلې نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د غنو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغه یې اوري
لحمد راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه ران غاړم زحمت شیبر لته سو اجازه اخلم خدای مو مل
چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم پکاز کته کور د مټ مارو سو پکاز کته کور د مټ مارو سو چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسم چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا کلاک سنم پہ یاد میں جے گرو سو تہا کلاک سنم پہ یاد میں جے گرو سو چدا حسن شور ما شور یه ما شر وسو چدا حسن شور ما شور یہ ما شہر حسن پکا رکھا تے کور دا مجمع روسو چدا حسن شور ما شور یہ ما